ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه لا هم د شپې په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره پیل شوې. السلام علیکم، سهار په خیر. نن دوشنبه ده، د سلواغي یا دلوي 11مه د جنوري میاشتې 13مه. د دې خبری مجلې مهم خبرونه: د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمته سیوی ساختمانی انجینیر او قراردادی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس په نوم د دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو دوه کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړي شایي په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي، خو طالبانو په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړې. د افغان جاپان روغتون د تمویل تړون ختم شوی او چا تر اوسه نه دی غځولی. دا خبره په کابل کې د کورونا د ناروغانو د تداوی د دې لوی روغتون مشر ډاکټر زلمی رښتینی بیګا ازادي راډیو ته وکړه. هغه اندېښنه څرګنده کړه چې د روغتون د نه تمویل په صورت کې به د کورونا درملنه په افغانستان کې لا ستونزمنه شي. چین له افغانستان سره د 500 تنه خوراکي موادو د مرستې اعلان وکړ. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې دغو مرستو کې غنم، بوره، غوړي او د کچالو یا پټاټو د پروسس ماشینونه شامل دي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره ملي ټیم سبا د نړیوال جام په لومړني نیمه پایلوبه کې له انګلستان سره مخامخېږي. تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ ټیمونو نړیوال جام د کرابین ټاپوګونو په کوربتوب روان دی. افغانستان او انګلستان سیشن به د کابل پر وخت ماښام 5:30 بجې د انتیګا په سر ویو ریچارډ استیډیوم کې سره مخامخېږي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د مسکو پر طبیعي ګازو د اروپا د اتکا په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه پرون وویل چې د ناټو پوځي تړون د غړو هیوادونو ترمنځ د انرژي د تمویل د بیلابیلو لارو د مندلو پر اړتیا موافقه شوې ده. د اروپا یو پر درېیمه برخه ګاز له روسیې واردېږي. متحده عرب امارات وایي چې په یمن کې د ایران لملاتړ د برخمنو اوسی غنو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف د غړو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. او د استرالیا د ټینس آزاد سیالۍ هسپانوي رافایل نادل وګټلې. هغه پرون د استرالیا د ټینس آزاد سیالیو په پایلوبه کې دانیل مدودیف ته 3-2 ماتې ورکړه. د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري: د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش خبرداری ورکړ کله افغانستان سره عاجلې بشري مرستې ونیسي خلک به د مړینې له خطر سره مخامخ شي. د امریکا حکومت له طالبانو غوښتنه وکړه چې د برمته سوي امریکایي وګړي مارک فریریکس د خوشي کېدو لپاره اقدام وکړي. د اروپا پارلمان سبا او بل سبا د افغان ښځو د وضعیت په تړاو غونډه کوي. دا هم وري چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې را روانه چهارشنبه په تودو او نږدې میاشت وروسته په سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر پیلېږي، خو د نجونو د تحصیل په باب څه نه دي ویل شوي. یو شمیر افغانان وایي چې د کورونا ضد واکسین لپاره د خلکو د اعتماد خپلولو په برخه کې د روغتیایي سکتور هڅې بریالۍ نه دي. امارات وایي چې له یمن څخه یو بالستیک توغندی د حوثي یاغیانو لخوا توغول شوی چې مرګ ژوبله نه لري. په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو ته غوږ یست. د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش خبرداری ورکړ کله افغانستان سره عاجلې بشري مرستې ونیسي خلک به ومري او ترهګري به پیاوړي سي. هغه دا خبرې بیګا په یو ټویټري بیان کې کړې دي. اخو پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د اروپایي ټولنې د استازولۍ لومړنۍ غونډه وسوه چې له افغانانو سره پکې د مرستو پر اړتیا ټینګار وسو. سپی ولا ستانکزی او نور تفصیل.
انټونیو ګوتریش وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره دغه هیواد ته نغدي پیسې ورسول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتریش بیګا په یو ټویټري پیغام کې خبرداری ورکړی چې وخت مهمه دی او که چټک اقدام ونه شي خلک به ومري او ناهیلي او ترهګري به پراخه شي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې 30 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او په کار ده چې له خلکو سره عاجلې مرستې وشي. ملګرو ملتونو دا څو وروسته اونۍ میلیونونه ډالر کابل ته لیږلي او هلته د افغانستان نړیوال بانک یا ای آی بی له طریقه په خپلو بیلابیلو څانګو ویشلي څو له خلکو سره د مرستو په پروګرامونو یې ولګوي. له دې ډلې یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سیار ټیمونه او د نقدي مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو اکثرو مرستندویه ادارو خپلې افغانستان څانګې یا وتړلې یا یې له هیواد بهر ولېږدولې. په دې سره له اړمنو افغانانو سره د مرستو بهیر هم ټکنی شو. تر یوه اوږده ځنډ وروسته پرون یو وار بیا د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما استازولۍ او د اروپایي ټولنې ماموریت په کابل کې د همغږۍ ناسته وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی مرستیال ډاکټر رامز الاکبروف په خپل ټویټر لیکلي، په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازو سره موافقه وکړه چې د افغانستان د بشري او اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره به د اروپایي ټولنې لخوا د تمویلیدونکو پروګرامونو د تطبیق بهیر لا پسې ګړندی کړي. په کابل کې دې ناستې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف، د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر ارنولد پاولز، د خوړو نړیوال پروګرام، روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف، یو این ډی پی، کډوالو عالي کمشنری او د کډوالۍ سازمان استازي ورغلي وو. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مرستیال سفیر ارنولد پاول هم د پرونی ناستې جزئیات خبر کړل. هغه په خپل ټویټر ویلي چې هیواد دننه لومړنۍ ناسته کې د پروژو د تطبیق په وړاندې په پرتو خنډونو او په هیواد کې د مرستو د مؤثره او دوامدارو لارو په اړه بحث وشو.
ومردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړي کله افغانستان سره عاجلې بشري مرستې ونیسي خلک به د مړینې له خطر سره مخامخ سي. انټونیو ګوترش تر دې مخکې په افغانستان کې ویلي و چې نجونې او ښځې یو وار بیا له خپلو بنسټیزو حقونو محرومې سوي دي. اجمل ان د ولسی جرګې له پخوانی استازي او د شوزو د حقونو له فعال ملالې شینوار څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبان ولې لا هم حاضر نه دي چې ټولو نجونو ته د تعلیم او شوزو ته د کار کولو حق ورکړي.
طالبانو اصلا ژمن نه دي خځو د حقونو ته. دا خو یو واقعي خبره ده. اصلا زه دغلته په افغانستان کې یم، متاسفانه چې ګورم چې دوی کومه ژمنتیا زه د دوی نه وینم. مثلا د ښوونځي تړل او نن سبا د دې خلاصول او بیا بیرخ بیا وایي چې شرایط باید موږ جوړ کړو. بیرته د دې شرایط څنګه دوی جوړی دې ته هم موږ اوس حیران یو چې څنګه دا په یو ولایت کې دا شرایط پوره دي او په بل ولایت کې نه دي پوره. د دوی دغه چارو ته حیران یم. مثلا مزار شریف کې څنګه دا شرایط پوره دي او په ننګرهار کې دا شرایط نه دي.
ملالې شینواری یوازې د تعلیم مسله خو نه ده، د ښځو د کار موضوع هم ده. د ښځو د کار په برخه کې تاسو د کوم پر
داسې درته وایم، شخصي بانکونو کې خزه ناستې دي کار کاندي، اما په دولتي بانک کې خزه کار نشي کړی. دغه دوه ګونه برخورد د طالبانو ته ایران یې ما چې کچیرته شرایط نه دي برابر، ول یو ځکه برابر دی یو ځکه نه دي برابر. طالب مثلا د خزو یو کمزې چې کم بندیز باید پکې دوی د دوی طرفه لګول شوی، خپل طالب بر پکې ګرځي. آیا دا نر نه دی چې د خزو مثلا په یو مؤسسه کې دا بربر ګرځي او ځان ته دا حق ورکړي چې زه باید
کلن راته وایي وبخي چې کدا ډول برخورد دوام وکړي چې تاسو ورته اشاره وکړه دوه ګونی برخورد دی وی پالیسي نشټواله پایلې به څه دی افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت او خزو لپاره؟
اصلا خو زه فکر کړم چې دلته اصلي ستونزه دی یو واقعي نظام نشټون دی. دلته څوک ځواب ورکوونکي نه دي، ستونزه دا ده. دلته دا خبره نه ده زه د یوې افغان سیاستوال په توګه د دې نه ډار نه لرم چې زه د طالب نه ډار ولرم. زه د دغه بې نظمۍ نه چې د دې موجوده ده دلته څوک مسؤلیت نه اخلي. بلکل هر څه فردي شوي دي. یو څوک راځي یو څوک وژني بیا وایي چې دا خو موږ نه دي وژلي، خو ټول څڼې را پریښې او غوړې کړې وایي موږ طالبان یو. موږ نه پوهېږو چې اوس دا طالب خلکو ته مزاحمت کا د ایسای غړي دي د راټل کېږي، اما څوک یې په قصه کې نه دي.
د ولسی جرګې پخوانی استازی ملالې شینواری ول ازادي راډیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اروپا پارلمان سبا او بل ورځ د افغان شوزو د وضعیت په تړاو غونډې لري. دا خبره دغه پارلمان په یو بیان کې کړې ده. تمه ده ځینې مخکښې افغان ښځې د اروپا د پارلمان ښځینه غړي، د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو استازي دې غونډه کې برخه واخلي. نور تفصیل له صفي ولاستانیک زینه.
د افغان ښځو ورځې په همدې عنوان به د اروپا پارلمان کې د افغانستان د ښځو پر روان ترینګلي وضعیت باندې بحثونه ترسره شي. د اروپا پارلمان په یو بیانیه کې اعلان کړی چې د سې شنبې او چهارشنبې په ورځو به د افغان ښځو په تړاو غونډو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو پر خورا اندېښمنوونکي وضعیت باندې بحث وشي. د بیان له مخې دغو غونډو ته مشهورې افغان مېرمنې له هغې ډلې سیما سمر، شهرزاد اکبر، ظریفه غفاري، حوریه مصدق، حبیبه سرابي، سهرا کریمی او آریانا سعید ورغوښتل شوي. د افغانستان د سولې د مرکزي ټیم یو پخوانی غړی حبیبه سرابي د اروپا پارلمان کې د دې جوړیدونکو بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
سونه کې د مجلس دعوت شوم
غونډه ته را بلل شوی زیاتره هغه مېرمنې دي چې د سخاروف جایزې ته نومول شوی وي، او همدارنګه په پخوانی پارلمان کې خزینه فعالان لکه فوزیه کوفی او ناهید فرید هم بلل شوی دي. د دې کار هدف دا دی چې له افغان مېرمنو څخه واوري او دا چې اروپا او اروپایي ټولنه څه ډول له افغان مېرمنو
مېرمن سرابي وویل اروپایي ټولنه غواړي له دې لارې له افغان مېرمنو سره پیوستون وښیي. دا غونډه د اروپایي پارلمان د رئیس روبرتا میتسولا، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکو کمیشن د یوې پخوانۍ رئیس سیما سمر، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ ځانګړې استازې انجلینا جولی او د اروپایي کمیشن د مشرې اورزلا وندرلاین لخوا پلان شوی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد هم دې غونډې کې خبرې کوي. د اروپا پارلمان داسې وخت د افغان مېرمنو پر وضعیت بحثونه ترتیبوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼې ښځینه کارکوونکې په کور کې نیول شوي او له شپږم ټولګي پورته نجونې هم په اکثرو ولایتونو کې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د یو برمته سوي امریکایي وګړي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. واشنگتن وایي دغه امریکایي وګړي چې ساختماني انجینیر وو، دوه کاله مخکې په کابل کې د طالبانو لخوا برمته سو. طالبانو په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړې. تفصیل له عبدالهی کاکړ څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمتسوي ساختماني انجینیر او قراردادي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس په نوم د دغه امریکایي وګړي د برمتي کېدو دوه کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړي شایي په طالبان پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي، خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي. سپین ماڼۍ پرون د ولسمشر بایدن په وینا ویلي د امریکا د یو بیګنا وګړي خوندیتوب ته ګواښ پېښول د منلو وړ نه دی. ولسمشر بایدن له طالبانو غوښتنه کړې که تمه لري د مشروعیت ترلاسه کولو په اړه غور وسي، باید مارک ژر تر ژره خوشې کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو سره په هر کتنې کې د مارک فریریکس د برمته کېدو قضیه یاده سوې او د هغه خوشی کېدل د امریکا لپاره له اصلي لومړیتوبونو دی.
د بیان ازادي، اطلاعاتو
ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
ازادي راډیو ته غوږیست. د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې را روانه چهارشنبه په تودو او نږدې میاشت وروسته په سړو سیمو کې د پانتونونو تحصیلي بهیر پیلیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر بیګا په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه معلومات ورکړي دي. که څه هم د پانتونونو د پیل خبر ورکول سوی، خو د نجونو د تحصیل په اړه څه نه دي ویل سوي. نور له صفی الله ستانکزینه.
له یو اوږد ځنډ وروسته د پوهنتونونو درسي بهیر بیا پیلېږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقی حقانی بیګا په یو ویډیوي پیغام کې د ګرمسیرو او سرتسیرو ولایتونو د پوهنتونو د بیا پیل نیټې داسې اعلان کړې:
په ګرمسیرو ولایتونو کې به دلوي د 14 نیټې سره درسونه شروع کیږي. درې هفتې به مسلسل تجدیدي درسونه دوام وکړي تر څو پاتې درسونه تکمیل شي. راتلونکی سمستر به د 1401 کال د حمل په اوله نیټه باندې شروع کیږي، او همدارنګې په سرسیرو ولایتونو کې به درسي بهیر حدود 9 تاریخ شروع کیږي.
مولوی حقانی ویل د 14 کال د کانکور بریالي کسان بام په دې څو نیو کې خپل نوملیکنه بشپړوي او دراتلونکو کال د وری په 20مه به په سرتیرو او په لمړنۍ نیټه په ګرمسیرو کې خپل اول سمستر پیلوي. د طالبانو لبیا وکمنې دوه رئیس په شاوخوا شپږو میاشتو کې د افغانستان د پوهنتونو او ښوونځیو درسي بهیر په تیره بیا د نجونو لپاره له خنډ او ځنډ سره مخ پاتې شوی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر په خپل ویډیوي پیغام کې ونه ویل چې آیا نجونې هم د هلکانو سره په ګډه پوهنتونو ته تلای شي که څنګه. د طالبانو لبیا وکمنې دوه رئیس په اکثر ولایتونو کې نجونې له پوهنتونو پاتې شوي او طالبانو پرله پسې ژمنې کړي چې د دوی په خبره د نجونو د درسونو لپاره به مناسبه فضا رامنځته کوي. په خپله د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوي عبدالباقي حقاني څه وخت مخکې ویلي وو چې په پوهنتونو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ د پارټیشن یا پردو لګولو په اړه کار کیږي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به وکولی شي د نجونو د تحصیل په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي که څنګه. د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخ دی چې ژر تر ژره د لشپږم ټولګي پورته د ټولو نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي او هم نجونې په پوهنتونو کې درسونو ته پرېږدي. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو لوړ پوړي پلاوي تیره اونۍ ناروې کې لویدیځو ډیپلوماتانو ته ژمنه کړې چې راتلونکی پسرلی د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212233
شمېره یو ځل بیا ووري.
00 2212 23 2.
ځینې افغانان وایي چې د کووید-19 ضد واکسین لپاره د خلکو د اعتماد خپلولو په برخه کې د روغتیایي سکتور هڅې بریالۍ نه دي. دوی وایي چې تر اوسه د کورونا واکسین لپاره خلکو ته سم پوهاوی نه دی ورکول شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو وایي د کورونا وایرس لامل خپل روغتیا ته اندېښمن دي. دوی ادعا کوي چې روغتیایي سکتور د کورونا وایرس د واکسین په برخه کې منظم پروګرامونه نه لري او نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې د خلکو باور خپل کړي. د کابل ښار اوسیدونکو په لوشه
او تر ټولو لوی تشویش چې فلان لیدل کیږي هغه دا چې په روغتونونو کې لازم امکانات نشته د دغه ناروغي د تشخیص او هم د درمل لپاره. نو همدغه د دې لامل کیږي چې ډېر کسان چې په دغه ناروغي باندې اخته کیږي د روغتونونو ته مراجعه نه کوي. نو زه د اسلامي امارت نه غواړم چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره لازم امکانات روغتونونو ته برابر کړي.
د محل په دې برخه کې بل جدي اندېښنه چې مطرح کیږي هغه د واکسینونو د تاریخ د تیرېدو له موضوع ده چې له افغانستان سره د مرسته شوی او دغه واکسینونو وخت کم پاتې دی او د واکسین د ویش پڅ بهیر د اندېښنې دوه چنده کړي دي. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایان جاوید حجیر بیا وایي اوس مهال شاوخوا 3.2 میلیونه دوزه د کورونا واکسین شته او د دې واکسین د ویش بهیر هم په ښه ډول سره روان دی.
افغانستان اسلامي امارات راتلونه تر اوسه پورې نږدې 3.6 میلیونه کسان واکسین شوي دي چې د اوسط په شکل په یو ورځ کې نږدې 1000 کسان واکسین کیږي په 3 مرکزونو چې په ټول ولایات کې موجود دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې 300 مرکزونه د کووید-19 واکسین لپاره موجود دي او د دې وزارت تازه شمیرې ښیي چې تر اوسه پورې شاوخوا 8 میلیونه کسان په ټول افغانستان کې واکسین شوي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا دغه شمیر له 5 میلیونو زیات ښیي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
او سم یو بهرنی مسأله. متحده عرب امارات وایي د هغه توغندي مخینیولې او ویجړ کړی دی چې له یمن څخه حوثي یاغیانو توغولی وو. امارات وایي د بالستیک توغندی و چې د ویجړولو په پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. دا پیښه داسې وخت شوې چې د اسرائیل ولسمشر د اماراتو په سفر بوخت وو. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
متحده عرب امارات وایي چې په یمن کې د ایران لملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو لخوا توغول سوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د غړو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه ائتلاف له کلونو راهیسې د حوثي یاغیانو پر خلاف جنګیږي. د اماراتو دفاع وزارت نن دوشنبه وویل چې په پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د توغندي ټوټې پر داسې ساحه لوېدلي چې خلک پکې نه اوسي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې د اسرائیل ولسمشر اساک هرازاک متحده عرب امارات ته خپل تاریخي سفر پیل کړ چې د دغه هیواد له چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د ویلي چې له دې پیښې سره به خپل سفر ته دوام ورکوي. تر دې پیښې لنډه شیبه مخکې د حوثي یاغیانو د فوج ویاند د جزئیاتو له ورکولو پرته په ټویټر کې ولیکل چې دوی به په څو ساعتونو کې په متحده عرب اماراتو کې دننه د نوو پوځي عملیاتو په اړه جزئیات خپاره کړي.
لا خبرونو ور اخوا
زما مرسل زازی سلامونه اومنه. اوروزگان کې مشت کوچیان وایي وچکالی یې څړ ځایونه وچ کړي او مالونه یې وږی دي. دوی وایي کدی مرستې لاس ور ونه غزول شي ښایي له یوې مخې مالداری له لاسه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته چې د یوې رمې په غږ پیلېږي.
د څاریو په دې ژغونو پوهېدل سخت ده، خو کوچان چې له دې څاریو سره یې زیات وخت تیر کړي وایي خواړه ترې غواړي خو دوی نه لري. دا څاروی چې شمېر یې شاوخوا 300 ته رسېږي کوچانو د ترینکوټ ښار اړوند د څاګي په سیمه کې په یوه دښته کې د خپلو خیمو تر څنګ په یوه غوجله کې بندي کړي دي. په دغه ولایت کې میشت کوچان وایي شته وچکالیو یې څړ ځایونه له منځه وړي دي او د خپلو حیواناتو د غذایي موادو پیدا کولو ته اندېښمن دي. له ډلې یې په دغه ولایت کې ګلروپ وایي تیر حکومت هم ورته پاملرنه ونه کړه او اوسنی حکومت یې هم تر اوسه پورې ستونزې نه دي اورېدلي. نوموړي وایي ګڼ شمېر څاري د خوړو د نشتوالي له امله مړه سوي هم دي.
وروره جواری نست، وروره فروډونه نست، وروره کال نوې په ګرم سو، وروره لدی آباد به خدای کالونه آباد کړو. کارونه سره سم سول دی وس دا سات کې خو ډیر کارونه سره خراب دي. ټول و جمړي سولې د تنګ جمړي سوي دي او بل وروره لتن یو وجې دا وری ومرغمانه چولې دي. نو ډیر مشکلات سره دا وس وخت سره تړلې دي.
دا د یو 15 کلن د روخان دی چې د ترینکوټ ښار اړوند د چرمګر سیمې پر سر په لوړه دښته کې خیمې درولې دي او د خیمې مخې ته یې خپلو څاریو ته وچ واښه اچوي ځکه څړ ځایونه وچ سوي او د څاریو لپاره د خوراک پکښې کې څه نسته. دی وایي شاوخوا 250 میږې لري خو وایي ټولو ته خواړه په پیسو رانیسي.
اوینات لرو جواری په 300 ورته رانیسو پسم خرچه کې په 15 په 5000 روپیه باندې په پرو یو خروار پرو په لاسو څو باندې خرو هغه په 15 په 5000 ورته رانیسو. مصرفونه کې مرزونه ډیر دي. دواوی ورته رانیسو یو بوتل په 1500 په 2000 په 3000 ورته رانیسو. یو پیکټ ګولې دي هغه په 1500 راکې.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 500 سلنه خلګې په کرهنه مالداری بوختی او د ټولو اقتصادي هم پر همدې کرهنه او مالداری ولاړ دی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي په اورزګان کې د نورو کلونو په پرتله وچکالی ډیر زیاته ده او د نورو برخو ترڅنګ د څاروي برخې ته هم زیان اړولې دي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په ریاست کې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې یو پروژه چې هغه د مالدارانو د لیزونه وه چې برمې به ورته ویل کېږي هلته به سپان ورته کینل کېږي تر څو مالداران هلته د پسونو د څړ دپاره ځایونه ولري مالي امکانات ولرو. موږ به د کوچانو د ریاست سره په هماهنګي د مالدارانو لاسنیوی په دې برخه کې د حیواني خوراکي توکو په برخه کې موږ د ایچ آر ډی او ان سی سی موسسې په مرسته میاشت موږ حیواني خوراکات توزیع کړل.
خو د دې ټولو کوچانو هیلې روانو ورشتونو ته دي، یعنی راتلونکي پسرلي ته چې آباد به وي او څاروي به یې په ګېډه مړې وي. خو دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې آیا راتلونکي کال به آباد وي او که نه، او که بیا هم د کوچانو څاري ټول کال همدا ډول په بوغارو وي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
او اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نوریاس نوري ورته کتنه کړې
له کاناډا خبریدونکو تورنټو ستار ورسپانه تر دې سر لیکلنې چې افغان خبریالانو د کاناډا د ارزښتونو دفاع کړې او اوس زموږ حکومت باید د هغو د ساتلو لپاره اقدام وکړي لیکي په تیر اګست میاشت کې طالبانو لخوا د کابل نیولو زموږ پر نړۍ یو سوری وغوړاوه د هغو زړورو افغانانو په څیر چې په یوه یا بله بڼه یې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د هڅو ملاتړ کوو بل هیچا دغه تیاره دومره نه ده احساس کړي د ورځپاڼې په لیکنه په دې ډله کې افغان خبریالانو ډېره ونډه اخیستې دغو خبریالانو د کابل تر سقوط پورې د مختلفو پیښو په اړه راپورونه ورکول او د کاناډا په څیرې د لویدیځو هیوادونو د رسنیو ملاتړ کوو دوی په دې برخه کې ډېر مهم رول لوبولی او خپل کار ته د خطرونو سره سره چې دوی ته د ځان غچ اخیستنې او شکنجې په برخو کې متوجه او دوام ورکړی دی د تورنټو ستار په لیکنه د کاناډایانو په توګه موږ د دغو خبریالانو زخت زیات پوروړي وو خو تر اوسه د دغو په زرګونو خبریالانو په اړه تراژیدي په خپل حال پاتې ده دغه خبریالان چې ډېرې له افغانستانه وتلي یا په زوره وتلو ته اړ کړی شوي اوس په معقد ډول په پاکستان او نورو هیوادونو کې اوسي تورنټو ستار لیکي یو شمېر دغو خبریالانو له کاناډا د مرستې غوښتنه کړې چې ورته پناه ورکړي خو تر اوسه موږ په دې کار کې پاتې راغلي یو آیا افغانستان تر اوسه د پاکستاني طالبانو لپاره یو خوندي ځای دی نړیوال څېړنیز بنسټ جیمز ټاون فاونډیشن په خپل ویب پاڼه کې تر دې سر لیکلنې په یو مطلب کې لیکي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان دلیل لپاره امنیتي وضعیت د پام وړ ښه شوی دی د هغې ډلې چې د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوځ لخوا پرې له عملیاتو وروسته د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ځان لپاره مرکزونه جوړ کړل دغه مرکزونه د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو او دغه راز د نړیوالو ځواکونو تر حملو لاندې وو د پولې بلې غاړې ته هم د پاکستان پوځ دا ډله د حملو لپاره پنهښ کړې وه د جیمز ټاون فاونډیشن په لیکنه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د تحریک طالبان د ډلې ډیر لوړ پوړي قمندانان ووژل شول او یو شمېر هم د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د ځواکونو لخوا ونیول شول خو د لیکنې په وینا وروسته له هغې چې له افغانستان نړیوال ځواکونه ووتل او د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د دې هېواد وسلوال ځواکونه لنګ شول ظاهر